دلل عمله چې گویا دوی به د راتلونکي ژوند مصارف برابر نکړي، دوی واده لپاره زړه نخ کوي، او دا هم د دې لامل کیږي تر څو د دوی سن لوړ شي د وظیفې د ښې وظیفې البته د لاسته راوړلو په تمه باندې. دا هم یو بل لامل کیږي. یو بل لاچ مقابل لوری هغه دی انجلۍ کورنۍ چې د هغه د جهیز د توان نه درلودلو له سببه دوی زړه نه کوي تر څو خپل لور زر واده کړي، او دغه متقابل ستونزې البته وجود لري چې اقتصاد ضعفوالی د دې لامل کیږي، مالي وړتیا نه درلودل هم د دې لامل کیږي تر څو سن لوړ شي او واده ونه کړي. او بل مهم دلایل چې دي په ټولنه کې ځینې داسې افکار یا داسې انګیرنې دي چې ګویا که چیرته تاسو واده وکړئ نو راتلونکي به ډېرو مشکلات سره مخ شئ، یا مثلا البته د نورو خلکو د دوی په اړیکه کې مداخله کول څخه دوی یریږي او دوی نه غواړي، او د دوی د راتلونکي ژوند یا د واده کولو په اړه بدبینه کیږي چې دا هم د دې لامل کیږي تر څو دوی سن لوړ شي. بل مهم مسله چې دا هغه فردګرۍ هم ورته ویلی شو. فردګرۍ په دې مانا چې په تېرو زمانو کې به خلکو چې کله ځوان واده کوو یا مثلا یو جلی واده کوو نو دوی به دې فکر کوي چې دوی به په راتلونکي کې مور او پلار جوړیږي، او دا بل ټولنې کې ډېر ارزښتمنه خلک اوسي. خو په اوسنۍ زمانه کې فکر داسې ده چې که چیرته هو دغه مسله اوس کمرنګه شوې ده، که چیر دوی ودونه وکړي نو دوی به مثال ستونزو سره مخ شي، او دوی به خلاف د تېرې زمانو فکر لري چې ارزښتمن سړی به نه وي او بلکې ستونزو سره مخ کیږي، چې دا هم د دې سبب کیږي تر څو دوی د ودونو څخه پرهیز وکړي. بل چې دا اشتغال لري، د ښځو اشتغال دی، تاسو وګورئ په اوسنۍ ټولنه کې کله چې یو انجلۍ وظیفه اخلي ترسره کوي نو دوی هغه مالی توان په خپله ګټه په خپل لاس لاسته راوړي، چې دوی په دې فکر کیږي چې مونږ نور ضرورت نه لرو چې واده وکړو، یا مونږ ته څوک د ژوند مصارف یا خرچ و خوراک پوره کړي، مونږ په خپله دا کولی شو، یعنی مونږ دغه توان لرو، چې دا هم یو د دې لامل کیږي تر څو انجلۍ د واده لپاره علاقمندي ونه ښیي او واده تر ونه کړي. او اکثره د هغو نجونې چې وظیفې لري خلک د دې په هڅه کې د داسې جونو سره ودونه وکړي، او دوی هم دغسې خواستګاري یا مثلا ودونه ردوي. او بل مهم دلیل چې د عمر د لوړوالي سبب ګرځي په ودونه کې، هغه د حد څخه زیات عاطفي تعلق د والدین د خپل اودونو سره دی، چې دا ډیره مینه درلودل یا ډیر تعلق د خپل ماشومانو سره هم د دې سبب کیږي چې ځي مور او پلار نه غواړي چې دوی هغه اولادونه چې دي زر واده وکړي، ځکه د دوی هغه عاطفي یا هغه مینه چې دا د خپل اولاد سره دوی دا فکر کوي چې دا به مونږ څخه جدا شي، او دوی ډیر زر نه غواړي چې خپل اولادونه ته ودونه وکړي یا زوی ته یا هم خپل لور په نکاح باندې ورکړي.
سیمه ستانکزی چې کلونه کلونه د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې مدني فعالیتونه کړي، وایي چې د افغانستان په هره سیمه کې د خلکو دودونه فرق کوي، خو تر ډیره لیدل شوي چې د واده د پرېکړې حق جلۍ ته نه ورکول کیږي، یا یې په کم عمر ودوي یا یې هم په کور کې سپین سري کړي.
فرهنګونه، کلتورونه او دودونه په هر سیمه کې فرق کوي. ځینې سیمې دي څه په وړکتوب کې مثلا خپله لور دی او چا په نوم کوي، دی او بل ماشوم هلک په نوم باندې کوي. ځینې کورنۍ کې بیا هغه مناسب سن ته رسیږي خپله لور مثلا کله خاصګار یا رویبار ورته راضي ورکوي، او ځینې کورنۍ بیا په غټ سن کې مثلا خپل لونه هغه د بخت کور ته لیږي. نو دا متفاوته ده او عملونه یې هم بیلابیل دي. خو بیا کله کله مثلا داسې هم کیږي چې د لوړو ولور یا تویانه ورته وایي څه ورته وایي، د دې له کبله هم ځینې نجونه په کور پاتې کیږي، او ځینې ځینې وخت مثلا د خصومتو له کبله مثلا لور په کور پاتې کیږي، ځینې ځینې وخت د پلار او مور د ناسم تدبیر یا تصمیم له لاسه لور په کور پاتې کیږي، ځینې وخت مثلا یوه کورنۍ بله کورنۍ د ځان لپاره سیال نه ګڼي، او همدغه د سیا او دوه درې څلور پنځه بالاخره لس نفره راځي، خو دا هیڅوک نه پکې انتخابوي، او همدغه راز یولسم نفر بیا وایي چې دا اصلا خپله لور نه ورکوي چا ته، نو ضرور هم نه ده چې موږ د دې دروازې ته لاړ سو یا د دې لور خاصګاري وکړو. نو دا هغه ستونزې دي چې مثلا موږ یې په خپله ټولنه کې لرو. دا موضوعات دي چې د یوې جلۍ له سرنوشت سره لوبه ترسره کیږي، هغه د تل لپاره مثلا د خپل د بخت له کور نه محرومه پاتې کیږي، او یا هم مثلا د کور مسولیت ور په غاړه کوي، چلې شاید په یو دفتر کې مثلا کار وکړي یا مثلا په یو اداره کې کار وکړي او یو مقدار پیسې کور ته راوګټي، او له دې کبله هم مثلا د کورنۍ تصمیم نسي نیولی، ځکه موږ دا واده کړو دغه عاید یا دغه معاش سننده اخلي بیا خو یې موږ ته نسي راکولی، نو د خپل لور ژوند قرباني کوي. دلته
ستانکزی له ټولو کورنۍ غواړي چې د خور او لور د واده په برخه کې ډېر غور وکړي، ځکه دا یې د ټول عمر مسله ده.
زما هیله د یوې افغانې مېرمنې په صفت له کورنیو څخه دا ده چې د خپل خصوصاً مور و پلار څخه خپل دولت تصمیم خپله ونیسي په خپل لاس یې، کله کله ځکه داسې هم سوي دي چې مور و پلار صلاحیت خپل زامنو ته ورکوي او زامن هم بیا په دې کې سم تصمیم نسي نیولی، نو باید کورنۍ په دې کې ډېر دقیق اوسي او د خپل لوڼو له ژوند او سرنوشت او آیندې سره لوبه ونه کړي او هغه له خپل هغه اصلي ژوند څخه محرومه نه کی د خپل خاصو لپاره، ځکه تر هغه څه مثلا مور و پلار په کور کې حیات وي خو لور ترې حد قدر او عزت په کور کې لري، خو کله چې مور و پلار له دې دنیا نه یا له دې نړۍ نه سترګې پټوي بیا هغه وخت حصه حصه ده دغه لور چې په کور پاتې ده، سره له دې چې کورنۍ لپاره دومره قربانیانې به هم ورکړي خو بیا هم د کورنۍ د نورو غړو له خوا نه دې ته په حقارت کتل کیږي، دې ته د تانې ورکول کیږي، دې ته مثلا په سپکه یا په کم نظر ورته کتل کیږي، او حتی دا هم ورته ویل کیږي که چیرې ته یوه سمه ښځه وای نو تا به نن زموږ په کور کې شپې ورځې نه سبا کولی، نن به ته د خپل خاوند یا د خپل بخت کره به دې ژوند کوه. نو دا هغه لاملونه دي چې موږ یې لرو او زمونږ یو شمېر نجونه له دې سره درګیره دي. زما ډېرې دوستانې سه زمونږ ډېر خپلوان سه سل دغه رقم ستونزو سره نن ګیر دي، او تاسو باور وکړئ چې هغه لوڼې همیشه خپل مور پلار ته واقعیت ښیرا ورته کوي چې زما ژوند دې خراب وکړه، زما زندګي خرابه کړه، زما هر څه یې راڅخه واخیستله، او یا یې هم په داسې یو عمر کې مثلا هغه وادوي چې یو ځوان خو بیا آماده نه ده چې مثلا له هغه پېغلې سره واده وکړي، ځکه د هغې سن ډېر لوړ سوی ده، نو بیا داسې یو څوک ورته پیدا کوي چې هغه یا یې مېرمن مړه سوي وي یا یو بله ستونزه ولري، نو بیا خپله لور هغسې یو چا ته ورکوي چې دغه جلۍ هم یعنی په داسې یو سن کې وي چې نسي کولی ماشوم نړۍ ته راوړي، او بیا هغلته بیا په خپل ژوند کې یو بل ناورین سره مخ ده، یو بلې ستونزې سره د خاوند په کور کې هم مخ ده. دا هغه لاملونه او دلیلونه دي چې مثلا یوه جلۍ بیا په خپل ژوند کې ګالي. نو زه د یوې مېرمنې د یوې افغانې په صفت میندو او پلارونو څخه غواړم چې د خپل اولاد د آیندې برخه کې سم تصمیم ونیسي او دقیق تصمیم ونیسي، د هغو له سرنوشت سره د لوبې نه کوي، هغوی د خپلو خاصو قرباني کوي نه.
که چیرې نجلۍ ډېر وخت په کور کېنول شي بیا واده شي، له سي اړخه هم له ګډو ستونزو سره مخ کیږي. نسایي ولادي ډاکټره نجم السما شفاجو وایي چې مور کېدل ځان ته خاص وخت لري.
واده کول یو فطري مسله ده چې هر جلۍ او هلک په خپل وخت سره باید واده وکړي. په خپل وخت سره معنا دا چې د جلۍ لپاره 25 کلنۍ او د نارینه لپاره 30 کلنۍ بهترین سن ده واده لپاره، د دې لپاره چې نجلۍ هغه معینه تعداد تخمې چې لري په خپل تخمدانونو کې هغه د میاشتې یو دانه یا دوه دانې مصرف ته رسیږي. که چیرته نجلۍ په لوی سن باندې واده کوي، یو خو د تخمو تعداد کمیږي، اول خو د تخمو ستونزې وي چې تخمې خلاصېدو ته رسیږي، او نور ستونزې که چیرته واده هم وکړي اول خو په سختۍ سره حمل اخلي، امیدواره کیږي، او چې بیا امیدواره هم شي بیا د امیدوارۍ په دوران کې د جګو فشارو سره د وینې غوړ سره د اډوکو مشکلاتو سره او د زړه ناروغۍ سره کېدای شي چې مخامخ شي، او د دې ترڅنګ کېدای شي د دوی په ماشومانو کې هم د تخمو مرتبط بعض مشکلات پیدا شي، لکه په لوی سن کې چې وادونه وشي د کروموزومي مشکلاتو له خاطره کېدای شي چې د دوی په ماشوم کې معیوبیتونه پیدا شي. خو د دې لپاره چې نجلۍ په ښه ماشومان راوړي او تخمه هم ځای نشي خدای چې په خسن سره واده وکي. دا چې انجونې ولې ځان سن باندې یا لوی سن باندې ودونه کوي مختلف دلایل دي، خو هغه کسان چې مخصوصا د تحصیل لپاره خپل ودونه ځنډوي هغوی ته زیاتره د قطاري ګولۍ توصیه کیږي، چې دا ضد حاملګي ګولۍګانې چې دي چې تخمې وساتي. یعنی دا ګولۍګانې د مختلفو هدفونو لپاره ورکول کیږي، چې د تخمې د ساتلو لپاره یا د جامو د برابرولو لپاره یا هم د ماشوم د نکیدو لپاره پکاریږي. نو توصیه دا ده هغه انجونې چې غواړي یا پلان دار لري چې په لوی سن باندې واده وکړي، خطر دا ده چې د دغه ګولیو څخه استفاده وکړي، خپل وزنونه کم وساتي او غذایي رژیم کې خپل ډیر توجه وکړي، د دې لپاره چې که چیرته وزن زیاتیږي هورمونونه د موازنې څخه باسي، بیا ډیر ستونزې په راتلونکي کې پیدا کوي.
اسنا رحمانی چې په تیر جمهوری نظام کې د ښځو د حقونو مدافع به وایي، د واده لپاره قانوني عمر په هر هیواد کې توپیر کوي. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
د واده لپاره قانوني عمر د هر مملکت د اتباعو او مدني قانون مطابق متفاوت دی. کله چې قانوني عمر ته یوه جلۍ رسیږي نو کولی شي چې واده وکړي. د مثال په توګه د افغانستان په مدني قانون کې د هلک او نجلۍ سن مشخص شوی دی چې د هلک لپاره 18 او د نجلۍ لپاره 16 دی. خو زما له نظره د واده لپاره
اوس په دې خبرې راته وکړئ چې ولې په یو شمېر کورنیو کې هغه نجونې زر نه ودی تر ډېرو پورې ساتي؟
د بعض ملاحظاتو په خاطر لکه د تحصیل، کلتور، مناسب اقتصادي چاپېریال یا مناسب شخص پیدا کول او د بعض نورو اجتماعي مسایلو په خاطر دوی نشي کولی چې خپلې لوڼې واده کړي. اجتماعي ستونزې د مثال په توګه غیر سالم رقابتونه دي. مثلا که یو څوک په یوه ټولنه کې خپل لور یو تعلیم یافته کس یا بیصداره کس ته ورکوي یا هم چې اجتماعي شهرت ولري یا داسې کس ته ورکړي، نو نور هم کوشش کوي چې د دوی غوندې خپل لور حتما باید ټول شرایط یې پوره وي، دوی وکولی شي خپل لور دوی ته ورکړي. نو په نتیجه کې دوی نشي کولی چې هغه خپل لور په مناسب وخت کې ورکړي، نو دوی خاطر په دې دوی باندې وخت تېرېږي. او بل اقتصادي ستونزې دي چې دا ناوړه دودونه، ناوړه رواجونه، مثلا ډېر مصارف په واده باندې راځي چې د ډېر ولور په نتیجه کې د هلک کورنۍ هم زړه نه ښه کوي چې یو څوک خپل زوی ته وکړي او په دې نتیجه کې یو نجلۍ بې واده پاتې کېږي. او په ځینو کې د نجلۍ کورنۍ لوړ شرایط قوي د دې عمله په کور پاتې کېږي.
په آخره باندې تاسو پیغام کورنیو ته څه وي او نجونو ته چې دوی ډېر زیات لوړ انتخاب لري، د هغه لوړ انتخاب له وجې په دې نتوانېږي چې واده وکړي او یو شمېر کورنۍ دوی نه ودی، دغو دواړو خواوو ته د تاسو مشوره څه ده؟
خپل لاس باندې دې د خپلو لورګانو آینده نه خرابوي. په نننۍ شرایطو کې تاسو پوهیږئ چې نه اجتماعي وضعیت جوړ دی، نه اقتصادي او نه امنیتي. نو دا بهتره ده چې دوی هغه خپل شرایط کم کړي، رقابتونه په نظر کې ونه نیسي او دوی هغه یو کس چې تحصیل ولري یا یو ښه اجتماعي شهرت ولري، نو دوی باید خپل لورګانې ورکړي. او مثلا اکثره خلک ترجیح ورکوي چې زما لور د یو پیسهدار کس ته واده شي یا د ډېر دغسې اضافه مصارف پرېږدي. نو که پیغام مې همدغه دی چې دوی دې خپلې لورګانې په هغه قانوني سینې چې ورسېده په هغه وخت کې باید دوی خپلې لورګانې واده کړي او بې ځایه مصارف دې نږدي، شرایط دې نه جلوي او غیر سالم رقابت نه کوي. فقر او تنګستي ډېره زیاته ده او اکثره تعلیم یافته ښځې چې غواړي واده وکړي یوازینی شرط یې د هلک نه دا دی چې باید ماته یو مستقل کور ونیسي، مستقل ژوند جوړ کړي، چې دا ناممکنه ده. یا چې دا مثبت هم ده منفي هم ده، خو په نننیو شرایطو کې دا نامناسبه موضوع ده، ځکه هغه یو فامیل ته، یو هلک ته د ټولو کورنۍ مسؤلیت ور د غاړه دی. هغه چې جدا کور او جدا مسایل شي نو بیا د هلک دپاره مشکله او دا ممدی باعث کیږي چې هلک د واده نه شاته شي.
درنو دوستانو په خبرونه کې روخانه شو چې په لوړ عمر دی جلی وټول هغه لګانو ستونزو سره مخ کوي. کله چې جلی لا تل وسکلونو څخه پورته قدم کړي د هغه د خواخې په پام کې نیولو سره د واده قانوني عمر ته رسیږي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تر اوبلنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 11 40 شپږ سوه یو. په دې علاج د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي. نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاره.
آزادی ملما
درنو اوریدونکو شه چاري زموږ ځانګړی ملما په دې خبرونه کې انجنیر محمد انعام واک دی. واک صاحب له مسلکي نظر انجنیر دی خو ډیر کاری د سیاست تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د پخپل مسلک یعنی انجنیری کې سرویګانی کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي دي. شغلی واک په پښتو او انګلیسي ژبه ناولونه هم کښلې دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخې شو. د نن سبا په ناروی کې اوسي. واک صاحب د خپل ژوند په اړه راته وایست. د ماشومتوب دوره مو چیرې تیره کړې ده؟
ماشومتوب هم په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده. هملته مې د ابتدایه مکتب هم ویلی ده. د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځي کې ما ابتدایه مکتب ویلی چې عبدالرحمن په ژواک ویلی ده. اماری زیکی څلورم او پنځم مشپغم صنف ویلې په سرخوت کې. بیا مې اووم صنف په کابل کې ویلې. بیا مې اتم نه دولسم پورې په سرخوت ولسوالۍ د فوق العاده لیسې کې درس ویلې ده. نو بیا پوهنتون یو کال تعطیل و. بیا چې شروع شو بیا موږ پوهنتون شروع کړو په 2005 کال کې. نو په کابل پوهنتون د ساینس پوهنځي د معدن او جیولوژي په څانګه کې مې درس ویلې. نو زمونږ د پوهنتون مغه اول کال چې کودتا وشو په افغانستان کې پل تخنیک په څلورم لیله کې وم. په اول منزل د دریم لیله کې چار اړې ونیولې لکه هغوی چې کودتا نه خبر وو. نو
پوهنتون د کودتا د داود خان د ظاهرشاه په ضد کړې
وه. او د ظاهرشاه په ضد چې وکړه دا کودتا وه. نو سبای دا خبره ما واورېده چې هغه انانسر بیا وویل چې دا په افغانستان کې د نوي رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داود خان وینا. که زما په یادېږي زه د څلورمې لیلې په 2 کوټه کې وم. په درېیم منزل کې دا د درېیمې لیلې اول منزل کې چار اډې ونیولې وه.
کله چې دا غږ تاسو واورېدو چې کوره تا شوې ده تاسو دورو محصلینو چې په لیلې کې وو د اکثرو خلکو احساس سو چې خکار شوی دی کنه د شبي بل دی چې خپل علایق په نظر کې ونی سي د خلکو د څوک چې تاسو شاوخو دی غوی نظر څو
او دی وخت یو ټول خلک ویده و سبا یې شپږ بجې خدای مې دغه د باندې شپه باندې به مخ کې خو بیا ورسې چې خلک را پاتې دن او مونږ لاړو. بیا خو ټول خلک هغه و دی لږ ورسې شکیلی شروع شو. د لیلی نه هغه اوازونه وشو شپې لکونه وشو خلک خوشاله وو. فکر کوم بیا لاړو یو سات دو سات وروسته لاړو هغه ته پوهنتون ته لاړو. مونږ په ساینس پوهنځي په اول منزل کې وو. مونږ چې دغلته یو د خوان المسلمین د حکمتیار صاحب د بل یو سړی و عطاګل نومېده. هغه او د پرچم د بل یو بل هلک و چې هغه نوم یې یاده وته د لغمان و. دوی بحث وکړه په دې دالیز کې د ساینس پوهنځي په عمومي هغه کې دالیز کې هغه دفاع کول او د اتاګل ورته ویل. اتاګل نه بیا قومندان جوړ شو د آدم خان په نوم باندې. بیا روسانو سره په جګړه کې ولګېد مړ شو. نو د اتاګل ورته ویل چې ودیل د چې ستاسې هغه وویل چې مونږ به وای تاسې دا دا سر وای دغه نه راکه جیګ شه دی د زرشان د شاهي کورنۍ نه د کتاس هغه دفاع کولی داود خان د پرچمي او دیغه ورته ویل چې تاسو مونږ ویل تاسو سرت شاهي کورنۍ کې دا د ثابت شو. هغه بیا ورته وای نه وای مونږ به بل کارمل ویل دي وای چې باید کار واس کجا باید شروع کړ. مونږ وای د شاهي کورنۍ کې ما جلب جذب کړل. نو مونږ خلک هغه وو اخوانیان چې وو زما پیادیږي چې د دوی هغه وو خپه وو.
تاسو بیا کله پانزه ختم کو
پانزه خونی بس پا دست فکر رو کچه دانو دو پندوسم کال و آقا میسایی کال نسوا دوا بیا براتم پا سنور کال می پانزه و ویلی پا واو یا کزه فارغ شوی بایما
او بیامو پا کابل که کار پیل کو دی کار پارم براتو ویست
بیا خلارم اسکری می وکلتا پخوا شپر میاشتی اسکری و پا لسانس او فوق لسانس بانده بخال کو شپر میاشت اسکری که ولاد بولاسم پاس یو کال او دیاغی نخکتا چو بی سوال خلکو با دو کال ملی مکلیخت دوروا نما بیا پا تعلیمی غلط که شپر میاشت اسکری وکلتا
دا اسکری پا بارا که زین خلق وای چه دیر جالب دوره دا سرالدی چه سخت دا اما هغه خلکو ته چې پوهنتون یې لوسته او د هغوی موده کمه وه دوی لپاره بیا ډېره جالب هم وه عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې تاسې کومه خاصه خاطره لرئ د عسکري د وخت
ډېره خاصه خاطره دا ده زمونږ چې موږ عسکري خو په دویم د عمل کې شروع کړه بیا اووم کې زه فکر کوم هملته په عسکري کې داسې یو رواج ده چې سړی به قسم کوي نو دغه اووم کې موږ قسم وکړو هغه کې د افغانستان ملي د افغانستان ملي بیرغ و د اردو بیرغ و دی که خلکو هلته لاس کېښوده په قرآن باندې چې موږ به دې نظام ته وفادار یو موږ به دې خاورې ته وفادار یو دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم و موږ چې دا مراسم سرته ورسېد او بېرته لاړو خیمو ته ډوډۍ ته ناست و زمونږ په ټولي کې یو موږ شپږ کسه و په دې میز ته ناست و ډوډۍ مو خوړی او کې موږ و چې د بیروت نه راغلی و همدغه د اشرف غني دوی وهدي و دې خلکو هم صنفي و هغه زراعت نه فارغ و هغه مونږ سره و یو بل د طب ډاکتر و یو بل ډاکتر و یو بل د کیمیا فارغ و تحصیل و څو کسان و خو
له عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کړو
عسکري نه وروسته بیا زه لاړم ما پاسپورټ واخیست غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم بیا لاړم هلته و هلته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چېرته په مدینه منوره کې هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه چې هلته بیا کودتا وشوه د ثور دا د ثور کودتا چې وشوه د عربستان سعودي غلطي وکړه ټول افغانان یې وویستل په زرګونو افغانان هلته لاړ وو
ولې دلیل یې چې ولې ایستل ځکه چې په هېواد کې چپي حکومت راغلی و
کمونستان حکومت راغی شوربیانو حکومت سره روانه دلته دوی دا خلک وویستل نو زم بیا بلې خواله نړم لاړم افغانستان ته کابل ته لاړم نو هلته مې بیا په کانو صنایع وزارت کې کار واخیسته او روسیې وظیفه مې په هغه کې وه په د لاجوردو په درجه بندۍ کې مې کار کوه په کابل کې بیا له هغې ځې نه زه خبر نه ومه چې زه منفق شوم جلابات یې رالېږلی وم یو کار پسې خدمتي هلته یو د بیرایتو یو هغه وه د مونږ د وزارت د معدن یو ذخیره وه هغې نه چا شوکانې اخیسته تل نو باندې یو معدني تیږه ده نو موږ یې راولېږل او دوه کسه چې هلته هغوی ته دا شوکانه وتلو ولي بیا چې بېرته تر څو تلمه زه بیا زه منفق شوی وم بیا بس له هغې نه مې ځان په منډه را خلاص
دلیل یې څه و ولې تاسې منفق شوی
زه خو اصلا خبر هم نه وم چې زه منفق شوی یم سبای تلمه کار ته وزارت معدن ته روان وم چې ما ته یو ملګری مخ ته راغی وایي څه چېرته ځې معدن کار ته وایي هو بچه منفق شوي د برو نو وای دلته داسې اواز ګډ شوی ده چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده او زه جلاباد کې وم ده لکه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې را شم تیاري ټکټ واخلم او ټکټ پیدا نه شو بیا دې کې ما باندې شپې تېرې شو هلته چا ویلي وو چې دی خو وتښتېدی پاکستان ته لاړو بیا دلته چې د هغې نه پنځلس شل کاله وروسته زه ناروې ته راغلم دلته ما ته یو د وزارت معدن یو پخواني معمول ولید وایي ته ژوندی هلک زه په غېږ کې ونیولم وی ژړل ما دې وایې که ولې ژاړې وایي مونږ خو داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلي چې په فرقیاده کې مړ شو اعدام یې کړ او چا ویلي چې وتښتېده خو وایي ته منفق شوی وی دا دلته بیا کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفق شوی یم په دې خاطر چې وایي دا پاکستان ته لاړله
ښه صاحب نو کله چې منفق شوی له هغه وروسته مو څه وکړل پاتې شوی په افغانستان کې او که په رښتیا لاړې پاکستان ته
نه لاړم راسم پاکستان ته په ډېرې سختۍ باندې ووتم پاکستان سره هملته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وه خدای شته خو زه د افغان ملت ګوند کې د اتم سنف نه وومه نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم هلته یو څه وخت وو زه او رفیع صاحب بیا په دې ورځ باندې راغی حبیب الله رفیع نو رفیع صاحب راغی او زه هم ورسېدم یوه ورځ موږ دفتر ته ورسېدلو یو بل سپینګیر سړی هم راغلی او د کابل نه یو شیعه و دا د افغان ملت د ګوندې محسن له جملې نه و. مونږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته. بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و زه یې کشر وم، د هغه د لاس باندې م کار کاوه، استقلال اخبار م چاپاوه، د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې م خپرونې کولې.
نو څنګه تاسې خو په ساینس کې زده کړې کړې وې، انجینیر وې، او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه، دا څنګه؟
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه. زه په اتم سن کې وم، اووم سن کې وم په کابل کې. زه په انصاري په متوسطه ښوونځي کې وم، موږ امتحان نه ولې قوس میاشتو، نو ماته یو شعر ماته راغی. زه غوښتم چې اوس یو قلم او کاغذ واخلم ولیکم. هغه ما د تره زوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخښي، خلکان وخت مړ شو، هغه ما باندې غږ وکړي، ویل واله که ته بچې د فرانسې خو راوت چې کار راته وسپارې. هغه شعر او احساس چې ماته راغلی هغه ورک شوی نه و، یاد مې ووت. امتحانونه زمونږ خلاص شو، لاړم سرخو د فوقلال لیسه کې وم، چې بیا یو څو ورځې بعد ماته هغه فکر بیا راپیدا شو. ما یو ادبي ټوټه ولیکله، ای زما ورکې ارزو، د ادان هغه ته ولېږله ننګرهار کې، یو اخبار چاپېدی ننګرهار ورځپاڼه، قتیل خوګیاڼی د دې مشر و، هغه چاپ کړو. هغه ای زما ورکې ارزو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو. نو نه پوهېږم چې کوم کال به و، دا خو ډېر پخوانی وخت، نه اتم صنف و. نو زما دا کله پخوانی و، بیا ما شعرونه هم لیکل. بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم چې ما د مور، زما یو شعر د مور جایزه وګټله کابل کې. علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره وه. د رفیع صاحب ما پېژنو، رفیع صاحب یو اکاډمي و، د هغه سره م کار کاوه، بس د استقلال اخبار م چلاوه. بیا زه یو کال به مې وتلی یا لس میاشتې، بیا زه لاړم ایران ته. هلته د هغه ډېره وضع خراب وه، په پېښور کې لا د مترقي خلک او غیر اخواني خلک، غیر ملا خلک، دا همېش دا نیول کېده او تختول کېده، او ډېر خلک. زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عبدالرحمن الفت تورن شوی و، خدای دې وبخښي. هغه کتابونه مونږ ولیدل چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو. نو زه بیا لاړم ایران ته، بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم. هلته مې تقریبا څلور یا پنځه کاله کار وکړو. په جیولوجي کې ماته کار پیدا شو.
درست، په کوم ښار کې دی ایران؟
بوشهر کې مې کار وکړتم. بیا ما یو ریسرچ هم کدی ګچو په تیګه باندې، هغه کتاب بیا ریسرچ چاپ شوی د ماغ ځای کې، یو کتاب په شکل باندې. بیا دا کار چې ما وکړتم، بیا په هغه کې کار کاوه، د دې څنګ کې په هایدروجیولوژي کې مې کار وکړو، په زیرزمینی اوبو کې. بیا دغه زما کتاب چې د ګچو باندې چاپ شو، بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شي کرمان او اصفهان ته. هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي، د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و. نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته. هلته داسې په کلو کې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني تیږې کلته چې خلک هملته مشروع شي. لکه داسې یو ریسرچ چې دی په ګچو باندې کړی، د ګچو په تیګه باندې. بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت هملته وم په اصفهان کې، او د اصفهان په اطرافونو کې څه هملته. بیا په هغه باندې کار وکړه، شاه مقصود تیګه باندې، با وزن نور شان مدني مواد هغه باندې راپور ولیکه، هم د کتاب شکل باندې بیا چاپ شو.
بله.
نو بیا هغې نه وروسته بیا ته راغلم، هغه ته بوشهر ته راغلم. بوشهر کې مې څه وخت تېر کړ، خو بیا د جینوا تړون لاسلیک شه. داسې وخت و، نولس سوه او داسې فکر وکړه چې نولس سوه اته اتیا به وم. بیا لاړم بېرته زه پېښور ته.
نو ولې پېښور ته بېرته لاړې؟ په ایران کې داسې معلومیږي چې وضعیت هم ښه و، اقتصادي وضعیت به هم حتمن ښه و، ځکه چې رسمي مامور وي.
هلته مې یوه خبره وشوه، بحث مې چا سره راغی، بس مونږ خو چېرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو. نو هلته مې د پارلمان یو کړی و، هغه بیا وظیفه یې پرېښې وه، راغلی او دغه هغه کې چې زه وم بیا جوړولو وزارت کې ما کار کاوه. نو دلته هغه هم کار کاوه، هغه سره مې باس راغی. تاریخ باندې باس راغی، هغه ما ته ویلي وایي هغه یې مهندس وایي، یو وایي تحلیل ده، یو تاریخ ده، یو د تحلیل د تاریخ ده. وایي دا غبار چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې، دا وایي تاریخ ده، وایي تحلیل نه ده. دې باندې باس وکړه، ما د افغانستان یو مملکت ده چې استعمارچیان راغلی دي.
بله،
راغلی دي، وخت تېر کړی، خو بېرته لاړ دی افغانستان. اوس یو واحد مملکت ده چې نوم افغانستان دا تاسو خبرې زنه شم منلې
دې ته کرا شو ک تاسو بیرته چې پیښور ته لاړې په پیښور کې مو لزینو کارونو چې زه خبر یم مثلا تاسو د افغانستان د قومونو سروي وکړه تم په اساس وکړه او هغه بیا د یو کتاب په شکل سره چاپو
نو زه خو باید پیښور ته چې بیا لاړم بیا تقریبا څلور نیم کال ما د افغان ملت په نوم جګیده چې پخوا د ډیموکراسۍ په لسیزه کې په کابل کې افغان ملت خپروله هغې وخت کې خلق په نوم باندې اخبار چاپېده و د پرچم په نوم باندې و د افغان ملت په نوم باندې و د مساوات هماغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې په مغه لویه خطه باندې نو څلور نیم کاله مې دا کار وکړم بیا خو دلته هم په افغان ملت کښې م بیا دلته څه مشکلات پېښ شو دا اخبار چې و دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې ده ثناګل شیرزاد زه دا اخبار مصادره کړ یو سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه بیا مې دا ګوند مې پرېښود هماغه وختو کښې زیاتي بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته او دا د هغه کار مې شروع کړ دی د افغانستان قومي جوړښت دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ یو موسم بیا جوړه کړه د ADP په نوم باندې افغانستان ریهبلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام دا یو کال ما یې ډاکا سره کار کړی د هغه تجربه مې دې کښې واچوله خپله مې یو موسه جوړه کړه دا کار مې کاوه دې په څنګ کښې مې چا خبره په رسمي وخت کښې مې دا ADP کار کاوه او په غیر رسمي وخت کښې مې د واک فاونډیشن په نوم باندې فاونډیشن جوړ کړه هغه مې شروع کړم نو په دې کښې ملګري دوستان زمونږ چې په شمال کښې و په شمال لویدیځ کښې و په شمال ختیځ کښې دې ځایونو کښې چې و په قندانه نیولې تر هغه پورې تر مزار شریف و کندوز دې ځایونو پورې بس دلته زمونږ دوستانو ملګري و بیا دا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې په مرسته باندې نو دا کار م وکړو پنځه شپږ کاله م دا کار وکړو دا تام راټولول او راټولول او دلته ځینې خلک هم را سره و په دې پېښور کښې یو دفتر م دې بیا جوړولو او بل دفتر مې همدې د ریسرچ دې شیانو وو نو دا بیا دې باندې ډېر کار م وکړه بلاخره هغه م بیا د یو کتاب په شکل باندې چاپ کړه دې په څنګ کښې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سرویګانې ورته وایم وکړې یو مې هغه باندې یو سروې هغه په مجرو صاحب د خدای وبهې هغه کړې وه چې هغه خلکو نه پوښتنه کړې وه چې تاسو باچاهي نظام غواړي اخواني نظام غواړي حکمتیار غواړي ظاهرشاه غواړي داسې پوښتنې کړې وې همهغې باندې مړم شو نو د هغې نه اته کاله و لس کاله به وتلي وو چې ما هم داسې یو سروې وکړه د یو زره دوه کسانو نه مې پوښتنه کړې وه داسې یو سروې م وکړه هغې کښې م نتیجه دا راخیستې وه چې خلک چې ده نه اخواني نظام غواړي او نه بل شی و دا ظاهرشاه کړی شي دا خلک ظاهرشاه طرفدار داسې یو سروې مې کړې وه او په دې کښې یو بله سروې بیا ما دې نه وروسته وکړه چې هو ار د طالبان څوک دي طالبانو جنګونه شروع کړي وو ډېرې منطقې نیولې وې او دلته پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي دا طالبان چې دي دا پښتانه دي نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې دلته یو د پېښور یو خان سړی و دا د پخوا د نیشنل پارټي غړی و افضل خان هغه خدای دې وبخښي مړ ده هغه لیک چې په غونډه یې کړې وه پېښور کښې هغه ښکاره ده چې ویلې دا طالبان چې دي پښتانه دي باید دوی ننګه وکړو دا یوه خبره ما ته ډېره سخته ښه تمامه نه شوه باندې تاثیر وکړي چې طالبان پښتانه نه دي طالبان چې دي بنسټپالي خلک دي دا د پښتنو نمایندګي نه شي کولی دا یو نیشنلیستي او قومي سازمان نه ده دا یو 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 مذهبي بنیادګر سازمان ده خو دا سروې ما وکړه دا طالبان څوک دي دا د دوه زره کسانو دا پوښتنې وکړې دا هم راټولې کړلې
د دې سروېګانو په ارتباط وس که څه د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط او یا څه دا سروې تاسو فرضاً دوه زره نفره څه ډول انتخابول
دوه زره نفره خو د باسوادان څو کسانو وظیفه م ورکړې وه چې تاسو د باسوادانو نه پوښتنه وکړئ د بېسوادو خلکو نه پوښتنه وکړئ په کمپونو کښې لاړ شئ د هغه خلکو نه پوښتنه وکړئ چې مطلق بېسواده دي و مختلف خلک م هغه کړي وو چې باید د مختلفو خلکو نه پوښتنه وشي چې طالبان باکې دوی څه نظر لري
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسې په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ او په څه شکل لاړئ
زه خو له یو خطر سره مخ شوم، هغه باندې چا خبره پاکستان کې وړې خلک ترون شو وویشتل شو، چا معلوم نه کړې چا وویشتل دا څنګه و دا خبره. زه همداسې یو خطر سره مخ شوم، ولګېدم او بچ شوم. او بیا نو د نشاط خوا نه بیا راغلم هغه ته ناروې ته کم وخت کې، ناروې ته په دې شکل راغلی یم.
تاسو د ویشتلو یادونه وکړه چې تاسو د چا لخوا وویشتل شوئ مخې ته دې چې ناروې ته راشئ، که د دې موضوع په اړه یو څه نوره توضیح راکړئ، دا پېښه څنګه وه؟
دا خو داسې پېښه وه چې سهار و زه د ویلي دروازه وټکېده، د عادت خلاف دروازې ته ورغلم چې خلاص مې کړی و، ناپېژانده سړی ور باندې ډزې وکړې دي. یو کس د دروازې کوڅې آخر سر کې ولاړو، ډزې را باندې وشو، په چپ خوا باندې لګېدلی یم او په شا ولوېدم، جیګ شوم او په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساوه، نو څوک راپسې را نغه. دلته بیا ګاونډیان خبر شو، هغوی راغلو، بیا وو ګاونډي ته ما ټېلیفون کتابچه ورکړی او ملګري ته مې ټېلیفون وکړ، هغه ملګری بیا راغی، هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم. یوه اونۍ یا لس ورځې بلته وو، بیا د انګلیسیا دفتر ته لاړو اسلام آباد ته، هلته یو کور کې اوسېدلو. بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په تېر شوی، یعنې بیا راغلو ناروې ته.
کله چې ناروې ته لاړئ، په ناروې کې مو کوم کار پیل کړ؟
ناروې کې مې خو دلته چې ناروې ته لاړ شي، بیا اول ژبه زده کړې، د ژبې په زده کړه کې وو، بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نم چې زده کړله، یو څه زده کړه. بیا مې دلته وظیفه واخیسته، معلمي مې کوله، و اتلس کاله معلم وم دلته، د مختلفو مضامینو، خصوصا خلق چې له آسیا نه راځي و مکتب یې ویلی نه که عمر یې ډېرې مې بس باید هلته د هماغه د عمر په اندازه باندې کینی په صنف کې. نو هغوی ته ما کیمیا و فزیک و د انګریزي و ناروجني دا سبقونه ورته ویلي وو، د پښتو ژبې درس مې ورکاوه د هغه ته، پښتنو ماشومان ته دلته وو. بیا دې سره مې څنګ کې بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړم، چې یو پکې د هغه باندې سیمینار ما جوړ کړ، هغه مورګنستان په نوم باندې و، پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي وو په پښتنو باندې. په افغانستان کې 50 کاله کار کړی و، هغه باندې مې یو سیمینار جوړ کړم. هغه ډاکټر صاحب زیار چې د هغه شاګرد و په زوریخ، هغه راغلی او خبرې وکړې، د افراسیاب اټک راغلی و د پاکستان نه، استاد طارق راغلی و د فرانسې نه، دوه درې سیمینار و دوی هم پکې ګډون کړی، د خبرې پکې کړي دي. خو د دې په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم، دا شان زخ ډېر دي او وخت کمې، ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې. ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه، د امیر خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې پاتې یم لسیزه کې. دا ناول مې ولیکه او بیا یو بل مې لیکلی او هغه همداسې پاتې ده، او د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم، په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده. دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې ادریفتو کې په امازون کې به هغه شي، دا به هغې ته وخېږي او هلته به لوستلو ته برابر شي.
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسو په ناروې کې چاپ کو او کوم په وطن کې چاپ کو؟
نه، دا مې ناروې کې چاپ کو، کم شمار کې مې چاپ کوم. نو داسې بیا چانس پیدا نه شي چې پېښور کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کړم، او خو هغه مې بیا مې هغې باندې کار وکړ، بیا مې کار وکړ هغه تان کې، هغه وروستۍ کاپي په تان کې پرته ده، تان په ویبسایټ کې.
یعنی خلق بیل دی چې ویب سایت ته مراجعه وکړي، داسې ډېرو خلکو لاسته نه ورځي؟
نه، ویب سایت نه پای لاسته نه ورځي، مانه ډېرو خلکو وغوښته، خو زه په دې بل ناول کې بند شوم او خدای شته رانه پاتې شي، برابر شي چېرته به چاپ کړم. یو بل چا باندې مې ترجمه کړه، خو هغه ترجمه یې ښه رانغله، بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کړو. دغه بل مې چې ده دا اسکیپ فرام د ډیویل، دا چې دا په انګریزي کې ما لیکله، خپل ما د انګریزي دلته خپل تقویه کړه ورته، او بیرته انګریزي باندې مې ولیکو. څو کاله ته تېر شوي دي، اوس برابر ده چاپ ته. امازون کې به البته هغه کېږي،
په امازون کې به خپریږي.
هو،
یعنی کومې چاپونکي موسسه، نشاطي موسسې تر اوسه پورې امادګي نه ده ښودلې چې چاپي کې؟
نو کدا چاپ چی په مردون ته جیشي او داخل کې ولل د خو بازار پیدا کول ډېر سخت کار ده. نو دې پسې بیخي ونه ګرځېدم چې چا پسې کوم هغه پسې کمپنۍ ته پبلیشر پسې وګرځېږم. مازون کته چې جیک شي کېدای شي بیا کومه کمپنۍ خوښ شي که یعنې خلکو ته به اماده څوک برابر به چې خلک یې ولولي که نه.
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کوي پخپله؟
زه فکر نه کوم چې پخپله پښتو کوم، ځکه دا که پخپله زه پښتو کوم دا بدلونه وخت غواړي چې یو بل ناول زه ولیکم په انګریزۍ کې. نو دا به هغه ته کوم ملګری به پیدا کړم چې دا څوک په هغه کې پوره په انګریزي نه پښتو ته واړي. زه خپله پرې باندې فکر نه کوم چې خپله یې په پښتو باندې واړولی شم، ځکه ډېر کار نه ده.
ورځ په څه شي تېروئ عموما؟
ورځ په همدغه لیکونو تېروم.
یعنی هر ورځ لیکل کوي او که مطالعه کوي؟
هر ورځ خو بس د یو عادت لرم چې هغه داود خان کودتا خبرې کومه د وخته پاڅېدلی نه وای ما نه شو اورېدلی. نو زه ټول عمر د وخته پاڅېږم او د وخته کار کوم. امیر سبایي عادي ملایم لاویدي چې زه پاڅېدلی یم او هغه کافي جوړوم او بس شروع کوم لیکنه کوم. همدغه باندې ورځ تېروم زه. بچانو سره مې ډېر وخت تېر کړ. بچان مې اوس پوهنتونونو کې دي، زه د هغوی سره کومک نه شم کولی، هغوی ما سره اوس کومک کوي.
ډېره زیاته مننه واک صاحب. کوره مدان سلامت اوسئ.
تا نه مننه ډېره زیاته
خوشحاله دي غواړم. سلامت اوسئ.
سلامت. راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
چې د حسن شور ما شورې ما شر وسم، چې د حسن شور ما شورې ما شر وسم، پکاز کته کور د مټ ما روسم، پکازے کتے کوردا مج مارو سو، جدا حسن شور ما شورے ما شر وسو، جدا حسن شور ما شورے ما شر وسو. چپزے کریے خلوت بت کتا کیجے، چپزے کریے خلوت بت کتا کیجے، تہا سنم پیات میں جگارو سو، تہا سنم پیات میں جگارو سو، چدا حسن شور ما شورے ما شر وسو، چدا حسن شور ما شورے ما شر وسو، پکاز کتے کور دا مج مارو سو، چدا حسن شور ما شورے ما شر وسو. چدا زلف پشتے خال پغیس کے واخے، چدا زلف پشتے خال پغیس کے واخے، دا پلاک پشبستان کے کمرو سن، دا پلاک پشبستان کے کمرو سن، چدا حسن شور ما شورے ما شر وسو، چدا حسن شور ما شورے ما شر وسو، پکاز کتے کور دا مج مارو سو، چدا حسن شور ما شورے ما شر وسو. تبسم یې د غټیو خلکړه پټه تبسم یې د غټیو خلکړه پټه دس کلا هو چمې کور د آزر وسل دس کلا هو چمې کور د آزر وسل چتا هو سن شور ما شور یې ما چر وسل کاټه کاټه یې کور د مشمر وسل چتا هو سن شور ما